inshallah ta fika komai fa ma fa bika bari gata wanda gulo da shi da gasi li kwala fa li kunu ki wai sharan fa shirun ki wai au tar tan radio ganye de gata rolla de zaka zuma fotol na ke bark nesta shi dun nesta la katsanga ci punu buto no ki dai ya internet tun fa ran ni ci kharag telefona no gori ya social media de gori no zuma fa kullu de fa to kullu kharag radio ta khadir gata akhti ya radio khabar ta de gwar ni si au radio arde au de kedal si panaj wa khidir ko stan ta de malumat ko wala si no pa radio ki ci da ma fa bi khabar wosi ډېر ساده ژبه ده ولس په ژبه نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي یوه خور چې ناست وي په کور کښې هغه ته هم رسېدلی شي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کښې د راډیو غږ به ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید غږ پورته کړي دغه ماشومانو د حقوقو په اړه باندې نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام او خپل مقصد ته ورسېږو او که چېرې موږ تاسو لاسر زن ناست وو نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه به راڅخه ناخوښه شوي چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کښې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته هم ولرو چې همدغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، د هغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته هلته په افغانستان کې. بله موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو در مخ خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي نو کله کارونو ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور پلار دغه ټکي ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب یې رسېږي، بیا هغه شاکرکارو ته نار کېږي، خدای خدا بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکړي چې هغه قوي قوي غذا یې ښه غذا یې ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولي هغه تر عمر ناجوړې پرته یې ناجوړې مریض یي، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه شي ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام شي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وشي، د درنو کارو څخه را وګرځول شي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته شي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته شي، د پوهنتونو څخه او د علمي مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ را پورته شي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به یې مثبت لور ته روان شي.
قدرمن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې په ماشومانو باندې د درنو کارونو د زیان په هکله خبرې وشولې. او له موږ سره میلمه و د بشري حقونو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهیم سپېڅلی. تر بیا په هر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
امریکا کمپنی ته دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
بس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
بعد از پودرش را شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد ده خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده و خبرش پارل از کال اولانده لده سی چه سر دیده کوشده وش بچه هغه سړی په نشه یي توکو روږدی و. د بی بی زینب په څېر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې مېړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې مېړه معتاد شوی دی، تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردن کو هغه میرمن چې میرونه په نشه یي تو کوروب دي دی وای چې طالبانو په نظام کې تر بل ار وخته لګانو ستوندو سره زکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنښتل شوی دی. په خبره دوی مخ کې په بیلابلو ادارو کې کار کاوه او خپل کورنۍ ته لګښت برابرو، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړی دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وای چې میړه د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی. دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پایل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي:
مگم نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چخوی، خو کله چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخه کرد، موگ بستر کرد تداوی مو کرد، خو کله بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشی کولی. لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تبر آقای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی حال مقال بای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم. ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نسم کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کې ناسته چې میړه به راشي، بیا به درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کال سوال چی کرده نده ایراغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدی و روسته ای نسم کولی. اولادونه می لگ ترتیه لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نه نه فکر میګم داس با خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم. ما چی کوم؟ قسم زندګی ری هیڅ به درد منه میخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شامله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورتبا کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یي، نه اوبه معلومه یي، نه کالی نه جامه. خصوصاً د پوراریانو چې څه په کور کې راځي لاسته او هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپل دیدګي چې مثال ما سره وا معلومه وا پنځل ورګانې به خوند پورري وو. د خزي بیچاره خپل مقاومت کوم مثال کار کوي، روزګار کوي، بیا سره داغلند سره په کور کې ساتل وو، ستر کوي، پاکوي، خو بیا نه کېده. وهله ټکل ويم کول او غلمه غلبه م کوي، ژړلې به کمښتې چې ډېرم لیدلې دي چې پریخي دي. مثال ورګانې خپل خرڅ کړې دي، ماشومان خپل خرڅ کړې دي، احتیاج موتیاج به زغه سره تلې دي. په پاپ دې سر دښمن د خصت دي د سالت
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څخه ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه څه د کور نارینه معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تیروي، خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګري نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، مونږ ته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې.
څنګه په مخه لاړ شي؟ بیچاره ناستې ده، خدای لیده نو مغه وهله هم خوري، ټکل هم خوري. نور کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه، خلک اوس هم بیچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي بیچاره ګانې. نه خود پاکی دغه مشکلاتونه تیری په ځان باندې او ځینې چې دا شیان نشي کولی په پټه خوله باندې هماغه جنګ و غالمغال او هماغه وهلو ټکل تیری سر د دې نه چې مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې وله دغه هلک خو دغسې ده د غرور دغسې ده نورې خبرې وندې ځي په دې جلۍ باندې نو د خدای لي ته ناست یې هماغه وهله ټکل تیری نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولري خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبورېږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري، نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مورته وایي چې والله چا سره لاره درلودله. اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ظلم او ستم پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه خنه، بس ډېره ښایسته جلۍ یې کوه. خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فعلاً فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوی تللې ده دې ځینه، نو شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، بیچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. چې دې ځینه همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده، کوم دوست کوم اشنای ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دې وویستل د کور نه اړیکې ورسره خبر سره کومه وسم. شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی ورورې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یو انجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي؟
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت نیک وکړي، ځکه چې خپله پوهېږي دوی هغه حق باندې پخېږ دي. دوی داسې شفاخانې کې د بستر کې شفاخانې جوړې شوې دي، شفاخانې کې د بستر کې یو کار باندې دي مصروفه کې چې ښه شو. مثال تشویش شو د شاعرانو ته دی بیا پرېږدي چې بېتاق بل هغه همله رانشي، هغه رانشي خوشحاله دی وساتي. اوس خو سل لارې دي، سل خبرې دي، او که بېخي د بین نه تللی نو بیا مجبوره ده چې پرېږدي دي باندې. نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي، هغې ډوډۍ نه اوبه ټول خوشې کوي هماغه مېرمنې ته، نو اوس خوشحاله هم تېنه څوک نه اوسي.
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودېږي چې هغه په نشه یي توکو باندې روږ دي وي، دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره؟
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي، پلار به ونه شرمېږي، مور مې ونه شرمېږي، خلک راته بد ونه وایي. کینی که مخصلانه هغه ژوند تېرېږي، پلارګنۍ پوهېږي چې دغه خو زیاتره پټې او زیاتره چې ښکاره هم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي، پلار یې ورکوي، ورور یې ورکوي، ټول یې ورکوي، ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هره ډګه کې سپځي. صحیح ده، بچي سنبالولی شي، ښځې کولی شي، ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې، روزګارو کې، پیدا کې، وراوړي کالیو کې، جامو کې، خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی. نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي، دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي، وار کوي، ګزار کوي، تر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې، ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې، سیخ باندې به وهله، په اور باندې به وهله. شی ده پولري کور کې بیا جنګ ده، څه خبره ده پولري کور کې بیا جنګ.
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا، څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی؟
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کور موږ کور ګور کور، مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي، هغه خو د لس خیره ده، نن شته سبا نه. او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي، ټول کړي، او چې خوشحاله اوسي، خیمه هم اوسي، بس هغه د هماغه ژوند ده، هماغه د ناوې کوټه ده، هغه پرې خوشحاله اوسي، چې ارامه اوسي. او چې نه اوسي چې د طلاو بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېڅ یې ورته دا پکې نه ارامه یي هېڅ کېږي. نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره مو لیده، هلک مو لیده، هغه وخت کې هلک د خبر نه معلومېږي، د ناست او پاسې نه معلومېږي. بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي، کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي، نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري، ملګرو نه دي پوښتنه وکړي، خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي، وایي ساري چې ښه مطمئنه شو، بس هغې د خپله لور ورکړي. لور خو په دوی ډېره نده پاتې، ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري، وایي زه موږ ولیده، موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی، ورکه لور دې ورته. دغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشې توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونه م کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشې کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه میرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی، او هغه داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولي نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله م کېږي، لس کاله م کېږي، شپږ کاله م کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. اته ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنې یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، اته د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې عامې مېړه محتاج شوی دی تللی دی، عامې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوانه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوانه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې، له بلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه څه ده، دا نیمه غوسه شوې وه، ته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه محتاد و، نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دې خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شفخانو کې بستر و، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپله داسې ټولنه دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بیا زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ یې ورته وایي چې او جدا شه راځه یا مونږ در سره یې. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنی په دې باندې نه دي کامیاب شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د زوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوي؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوي. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې کېخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا میرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر و که احترام په هغې به پوه شي، د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به یم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده له دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکي، اخره پور د کوشش وکي تر څو د ژوند لپاره یو حل لاره پیدا کی، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تیرور سره سخت دي ځانو نه بیل کی او جدا شي. کوشش دی وکي، زحمت دی وباسي، انسان باید تر اخره پور تسلیم نشي. که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تیریږي، زه لاره لټوم، کوشش کوم، کومه دی یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسیدل دی، یو لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته او دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې اکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړه، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي، په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمه ته ولاړه شي، او په هغې کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا ښځه باید ورته کښېني. خو امام شافعي صاحب بیا چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس قوانین نه مني دغه حاکم نظام، خو تېر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعی قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او لدنه جدایی واخلی او بل چې سره واده وکا. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړون کای پلار دی، یعنی د خزه خاوند دی، د ماشومان پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي، کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټر وان دی، یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولی که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې آشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب یا په داسې نور ادارو کې صفاکار په توګه کار وکا. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه ښځې ورسره مخ دي چې یا کونډې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغسې مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بله لار نه لري. محکمه دې ته د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې ته کولی شې د بل میړه وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو شنو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو
خیوری زی جانانا دشنو چی باتا ہوئی
شنو شنو و نو سرو نادشنو مد کزن دیرو نکلا بندن استایا ما دشنو شنو و نو سرو نادشنو مد کزن دیرو نکلا بندن استایا ما دشنو مد کزن دیرو نکلا